کشمیر ولایتونو کې اول منزل شو په دې مناسبت بیا هم جشنونه روان دي. لنن څخه اووه نوي کاله مخکې پاچا امان الله خان له انګریزانو د استقلال اعلان وکړ. دا ورځ په افغانستان کې د سولې په کلونو کې په ډېرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده. سږکال یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو د ډلهییزې رسنیو له لارې مخې تر مخې اعلانونه کړي دي چې د خپلواکۍ ورځ به په جوش او خروش سره لمانځي. اکثره افغان کارپوهان او د نظر خاوندان د غازی امان الله خان په دوره کې کورنی او بهرنی سیاست د وروستیو کلونو په نسبت ډیر ښه او باثباته بولي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې رئیس عبدالحمید مبارز یو له همدغو کسانو څخه دی چې وایي امان الله خان د افغانستان استقلال د افغانستان د کورنی او بهرنی سیاست د ازادۍ، پرمختګ او د خلکو د سوکالۍ په شعار سره اعلان کړ. بیا هم صفی الله ستانکزی له ښاغلي مبارز سره مرکه کړې او په سر کې د غازی امان الله خان په دوره کې د نظام د ثبات په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
د اعلیحضرت امان الله خان نظام چې و یو اسلامي او ملي نظام و. د هغه نظام د خلکو به د خلکو په طرفداري او د خلکو به همکاري تاسیس شوی و، ځکه چې اعلیحضرت امان الله خان داسې یو شجاع شخصیت و چې خپل استقلال د یو امپراتوري، لوی امپراتوري چې انګلستان و، د هغه په مقابل کې اعلان وکړ او خپل استقلال مسترد کړ. نو له دې کبله اعلیحضرت امان الله خان نه یوازې په افغانستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ډیر محبوبیت درلود. نو د امان الله خان نظام په شروع کې یو مستحکم نظام و چې خلق یې مراتل کاوه.
غازی امان الله خان د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ لپاره پلانونه درلودل او اهداف درلودل. د هغه هدفونه په لومړي سر کې څومره عملي سول؟ وروسته له هغه که څه هم ډېرې ستونزې او ناخوالې افغانستان وزغملې وګاللې، اوس وخت د هغه ارمانونه څومره د تطبیق په حال کې دي او کوم ارمانونه پاتې دي چې باید تطبیق سي؟
د اعلیحضرت امان الله خان ارمان دا و چې د افغانستان خلق یو با دانش خلق وسي، یو پراخ معارف ولري، د اقتصادي له نقطې نظر او د فرهنګي له نقطې نظر، سیاسي او نظامي له نقطې نظر باید مستقل وي. هغه وخت خپل پلانونه ترتیب کړ او هغه وخت دوی وغوښتل چې دلته په افغانستان کې عربي فابریکې ولري، چې عربي لوازم چې ضروري دي هغوی جوړ کړي، صنایع رشد پیدا کړي او ملي اقتصاد مستحکم شي او پراخ شي. نو له دې کبله اعلیحضرت امان الله خان ډېر ارمانونه درلود. د هغه ارمانونه تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی، ځکه چې ملي اقتصاد د یو مملکت ملي اقتصاد داسې دی اوس په مونږ یو استهلاکي کشور یو، ټول زمونږ هغه احتیاجات چې دی یا د خارج نه راځي، د خارج نه وارد کیږي. مونږ په خپل اوس کوم تولید نه لرو، کوم تولید نه لرو، اوبه لرو مګر برېښنا نه تولیدوو، برېښنا د خارج وارد کیږي. نو له دې کبله هغه ارمانونه چې هغوی در اعلیحضرت امان الله خان درلود او روشنفکران په هغه ارمانونه کې شریک و، تر اوسه پورې تامین شوی نه دی، مګر آرزویش ده. او دا زمونږ نننی حکومت هم لوی پلانونه جوړ کړي دي او لري یې، چې که خدای وکړي هغه ارمانونه هم ترسره سي او د هغه نه زمونږ جاته ارمانونه تزر.
مننه استاد. په هغه وخت کې له می نه تر اګست پورې جګړې دوام وکړ او بل اخر استقلال افغانستان واخیست، دغه مبارزه وسوله، ځکه چې د قلم او د شعار خبرو کار ورنه کو، بل اخر مبارزې ته غازی امان الله خان ملا وتړله. دا مبارزه وګټله، څه ډول سرتیری وو او څومره د خپل نظام لپاره د ساتنې لپاره د دفاع لپاره مټې بډ وهلې وې؟
په هغه وخت کې مونږ یو رسمي اردو درلود چې د حکومت نظامی قوتونه و امنیتي قوتونه و، مګر د خلکو ملاتړ زمونږ په جنوبي ماس کې لوی قومندان سپاسالار محمد نادرشاه و، په دغه جبهه کې د خلکو جبهه ډېر لوی جبهه و.
د غازی امان الله خان د شخصیت او نظام په اړه د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له رئیس عبدالحمید مبارز سره مرکه بشپړه مرکه زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ. خو اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یو زده کوونکي ضیاء الحق ستونزه خبره کړو د ازادي راډیو ته ویلي چې د روخان په لیسه کې د سامې په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکول کیږي د وای د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلي دي کله چې ضیاء الحق له ازادي راډیو سره په اړیکې کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې ورور ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه هم تماس نیولې ضیاء
الحق مې نوم د لغمان ولایت مرکز ریاوند نورې لیکلې
ما ستاسو ستونزه څه ده چې مونږ ته بیان کړې
ستونزه خو مې دا ده چې په 1400 کال نه 12 سم ته واګه کال کې کامیاب وم هغې نه وروسته لاړو مونږ مهاجرت ته مکتب هم هغسې پرېښوده بیا اوس نو چې راغلم غوښتل مې چې سامي امتحان ورکړم اورې
او اورم وای ادامه ورکړي
سامي امتحان ورکړم بیا مې عریضه وکړه بیا دې یو استلام راکړه دې استلام کې یو درې څلور شرطونه وو مربوطه مکتب ته ولیکل چې دغه شاګرد تاسو سره شاګرد ده
یعنی پوخا تاسو سره شاګرد و داسې به یې لیکلي
هو هو په کوم نوم او جدول د اخراجي مکتوب د اخراجي او هغه د نورمال سم نتایج چې ما دغه درې څلور شیان توره وو جدول د اخراجي پیدا سو مکتوب د اخراجي پیدا سو نوم د پلان نوم د اساس نمبر فقط دغه یو نورمال سم نتایج چې و دا له دې نه ورک شوي وو
د یو لسم سم نتایج ورک شوي وو
د یو لسم سم لکه نورمال سم دی هغه ته وایي ځکه د یو لسم سم چې لغه لسم او یو لسم سم هغه ورک شوي وو
یعنی د اووم اتم نهم لسم دغه ټول مکمل وو
نه د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کال چې دغه کوم نتایج دي که نه د روښان دیسې دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي که معلمین دي که هر څوک دي د دغو کلو ورک دي لکه شاید زما د موم سم پي لکه د اتم نشته د نهم نشته د لسم او یو لسم فقط د دولسم سم شته دا نتایج
د دې علت څه شی ده چې ورک دي
دوی داسې لیکي ښایي چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل دغه داخلي جنګونه چې و دلته لغمان کې طالبان وخت نه وروسته د دغه لاسره دا روخان لیسې کې څه شور سلو څه چاوسوزولو څه چلو څه چل ده د استلام کې درې شرطه و نوم د پلار نوم په کوم اساس نمبر دا شاګرد ده مکتوب د اخراجي جدول د اخراجي او د نورمال سم نتایج هغه درې څلور شرطونه نور چې ول قانون د پلار نوم د اساس نمبر مې او په دولسم سم کې شاګرد په واوی اکال کې مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي دا موجود و صرف نتایج له دوی نه ورک دي اوس چې ما امتحان ورکړ اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږي کامیاب مې ما په خو نمرو سره اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کیږي ځکه د ته د نورمال سم نتایج نشته
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوی دی یا سوځېدلی دی یا له منځه تللي
خو بالکل دا تاییدې ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوستل تا دغه نه دوی پوښتنې وکړې بیا دوی هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسو یې دلته ولاټوئ هغو چې وکتلې هغو بیا ولیکل چې یو د ده نه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې شوي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تللي
دی تصدیق کړی مهر یې همځای پرې لګولې
هو هر څه یې پرې کړي فقط مهر کړی دی هلته یې لیکلي دي چې راځه سارې جنګه داخلي ازبین رفته اوس امتحان هم رانه واخیست امتحان کې هم کامیاب یم او کامیاب یم خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کیږي او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب سولی وو ځکه تا د هغه نشته نتایج نشته
ته چې سامې په توګه شامل شي په دولسم کې خو دا صنف به هم پای ته رسی بیا به مستحق کیږي
زما خو د دولسم سم سامي امتحان ورکړ اوس د خلاصېدلو لپاره ځکه د دولسم سم ته کامیاب وم هم پرېښی وو امتحان مې ورکړ سامي اوس هغه د ما سم زیات ده دی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي ما سم کې کېنوئ زه به بیا ووایم وایي د تا سم زیات ده او اوس راته وایي یو مدیر دی غل راته ویلې نظارت وایي هغه د پلار د سپرو ملک کښې دا وایي زمونږ له ښې یو وخت کړم ولې اخر د دې نو هغه څه کېږي دولس کاله مکتب مې وویلې د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه؟
نه وزارت معارف ته مې نه ده کړې ځکه دی نن پرون ما ته ویلې چې ته که دا هغه د مونږ تا هم لیږو تا ته سند نه درکوي ځکه د تا نتایج دي نورمال سم نشته. نو ما ورته ویلې زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سنفیان لرم اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي په دغه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې هغو امتحان ورکړی سامي کامیاب دي څوک ډاکتران دي څوک انجینران دي څوک معلمان دي هغه به زه حضر کړم درته چې دا د ما هم سنفیان دي خو بیا هم ویلې وایي ولا هغه به کومه چلسازي کړي وي څنګه ده څنګه نه ده یا به نتایج له ځانه جوړ کړي. نو معلومه خو نتایج دا کار مې ونه کړه چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي وا د غلا کار ده مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي سر معلم نن راوسته مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک وي نو بیا هم څه د دې نتیجه څه کېږي بس نه جواب دي نو وایي.
ته کابل ته نه راغلی د پوهنې وزارت سره دې دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه ما تر اوسه نه ده شریکه کړې ځکه چې تر اوسه دغه د مونږ هغه لاس امتحان کښې اوس زه کامیاب یم دی نه دي لېږلي کابل ته تر اوسه دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو مونږ هم په عذابی ځان هم په عذابی او خلک هم په عذابی دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي ته هم لږې حالې ځلې وکړه که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده او مخکې له مخکې په تشویش کې
ما جواب تقریبا منشي اخیسته ده په دا دوره د مخکې دلته په ریاست معارف کښې دوی ما ته وویلې چې نه کېږي نو ما ویلم زه هم دونه په عذاب کړم امتحان هم رانه واخیسته لس پنځلس شل ورځې مخکې را ده عریضه وکړه او بیا تاسو ته امتحان در کړه بیا په ښو نمرو کامیاب کړی م یم اوس راته وایي چې هسې تکلیف دې ښکلی ده.
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفي ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به یې شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلې چې کابل کښې به منفي ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې ده د ما ته وویلې چې تا ته به کابل کښې منفي جواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو هسې بې ځایه دې ښکلی ده بیا یې راته ویلې په کوم هغه ته دې لا امتحان کښې شامل وې ما ورته ویلې تاسې چې کوم استلام یا مکتوب ما ته را کړی وه چې د سامي امتحان عریضه ما کړې وه نو تاسې په کښې لیکلي وو دغه څلور شرطو نه چې دا تاسې مکتب ته هم لیکلي وو چې دا تاسې سره شاګرد ده هو یا نه په کوم اساس نمبر د نوم د پلار نوم او په کوم کال نو هغه ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې مونږ سره د دولسم الف ټولګي کښې شاګرد ده او جدول دې اخراجي ولېږئ مکتوب دې اخراجي را ولېږئ او نورمال سم نتایج نو هغه درې څلور شرطونه څلور درې پوره وو څلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه هم له دې نه ورک شوي وو.
ضیاءالحق خان تا سره خو به صنف کښې نور خلک هم وو دغه برخلیک سره مخامخ
شو پنځه پنځوس کسه وو پنځوس پنځه پنځوس کسه حتی زه اوس ډېر پېژنم چې ځینې دوکانداران دي ان بعضې ډاکتران دي په کابل شپخانو کښې د تلویزیون له لارې مې لیدلي نور دا ټول د ما هم صنفیان وو د هغو نه ما پوښتنه وکړه د هغو دې یو درې څلورو ما ته وویلې چې مونږ درې څلور کاله مخکې په دغې دوره کښې مونږ دونه سخت سوالونه وو هغه ونه کړه نې دغه شی چې تا ته یې در کړی دا مخکې نه وو نو اوس تا ته مونږ وایي امتحان ورکړه سامې کامیاب یو یو معلم د اوس پېلانه ډېر معلمان دي درې څلور معلمان دي او نور څه ډاکتران دي څه انجینران دي
د هغو هم نتایج ورک وو چې ستا ورک دي د هغو به هم ورک وو
هو دغه درې اویا کال نه تر شپږ اویا کال پورې تقریبا د دوه دوه نیم زرو یا درې زرو په شاوخوا کښې شاګردان د دې ټولو ورک دي که هغه ډاکتر ده که انجینر ده که معلم ده که همداسې وسادي ګرځي د دې یو د ما ورک نه دي د ټولو ورک دي بېخي د دې لیسې نتایج ورک دي.
ته وایي دغه عمل چې هغو سره شوی دی باید تا سره هم وشي
باید ما سره هم وشي که دوی غواړي په دې یقین نه کړي چې ته شاګرد نه یې د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوندي دي ما پېژني چې دی مونږ شاګرد وو زه خپل هم صنفیان ورته راولم بیا دولسم صنف کښې زما اساس نمبر شته ده له هغې نه ټیټ صنف اووم صنف کښې شته ده په دې منځ کښې چې هغه هم دوی نه ورک دي دې ته ښه معلومات ده دې غټه لوحه په هغه د نتایجو په مدیریت کښې زړولې ده چې دغه کلو نه مونږ معذرت غواړو دا جنګو له وجې دغه نتایج مونږ نه ورک دي.
ستا ستونزه م ټوله واورېده او ثبت هم کړه دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءالحق وایي چې د روخان په لیسه کې په 12 ټولګي کې د سامې امتحان ورکړې کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکوي دی وایي په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وایي چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته دی وایي زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي زما نه خو نه دي ورک شوي زما قصور څه شی دی
بله متاسفانه یو شی چې موږ استادو ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوسه د سامي او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شاتنامه واخلي ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چیرې اسناد سوځېدلي هم وي ریاستونه مربوطه ریاستونه د معارف ورته خاص پروسیجر لري او که اسناد ورک شوي هم وي نو د دوی ورور مشکل که چیرې دا وي چې نتایج یوو خو سوځېدلي دي زه نه پوهېږم چې په کومو کلونو کې به سوځېدلي وي که له 1400 کال نه مخکې هلته موږ د حریقه او د ښوونځیو د سوځولو ډېرې پیښې درلودلې اما په دې وروستیو کې موږ داسې پیښې ډېرې کمې لیدلي یا مو هېڅ نه دي لیدلي خصوصا په لغمان کې چې ښوونځی یا سابق د ښوونځي د سوځېدلي بنا همنسو تفصیلي معلوماتو ته اړتیا ده چې دوی معارف ته ورکړي او که هلته ستونزه حل نه شوله بیا لیکو معیارېزي سره دلته راشي موږ انشاءالله په خدمت کې تر کومه ځایه چې قانون دوی ته حق ورکړی موږ د دې حق په ورکړه باندې مکلف یو دا کار ورته کوي
جناب حقمل صاحب د ضیاءالحق په نامه دا ځوان وایي چې زه چې په 12 صنف کې شامل شوم د 12 صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د 12 صنف نتایج موجود وو
خبر دا ده چې چیرې دا یو واقعا د 12 فارغ وي او د 12 پر اساس شامل شوی بیا د ایوالې سامې د ولې ریګولر منظم شاګرد نه چې له سهار لاړ شي تر غرمې خپل درس وایي او بیا امتحان ورکي او هیڅ ستونزه ورته پاتې نه شي سامي نر معذورین دي چې هغوی اکثریت سامي هم دغه رقم دي دغه دي اسناد یې ولسم لري مثلا 12 ته کې دوی معذور دي دوی ټولګي ته نشي راتلی یا سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال تر راځي او امتحان ورکوي په هغه مکتب کې چې دای دي 12 فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی د سامي په توګه نیول شوی دی یو مکتب چې څنګه د سامي نومر کړ شوی
جناب حقمل صاحب دا ځوان دا هم وایي چې دا تم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه زما د 12 صنف اسناد ماتل کړي دي
خو ګوره تاسو د سې دا چې تاسو لسم ته زید نه هم سند درته پکار دی یا مثلا چې په دورو حساب کو کې تاسو متوسط لري ته زید باید د ابتدایي اسناد لري کله چې تاسو زید باید متوسط لري که چیرې تاسو متوسط سند نه لري څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې دی وړو بلل شي چې تاسو د دې لسی شاهد دی ځکه چې درته ما چې کدا چې فقدان دي اسناد ویل کېږي چې دا بیا په هیڅ صورت سره دای دی هغه حق نه چې سامي والي دا لګل مرخه من کېدلی که چیرې چې ټیټو صنفونو اسناد ولري او بیا هم ستوزه ورته جوړیږي بیا دلته موږ په خدمت کې ان شاء الله ستوزه به ورته حل شي
دا ژمنه تاسو کوي کدا ځوان تاسو ته مراجعه وکړي نو تاسو ورسره مرسته کوي او لارښوونه ورته کوي او قناعت ورکولای شي
د قانون مخې زموږ وظیفه دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړو زه خپل شخصا هغه ورځ ډیر ځان خوشاله احساسوم چې د یو چا مشکل مې حل کړی بنا مې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستونزه نه ورته لرو
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشمدې کړه باندې ورستی رشي او نه
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې ونې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او حلول قانوني لارې ولري زموږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دا مهال په ټپه درېدلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د ښځو له کمې ونډې او د سولې په مخکنیو څلور اړخیزو ناستو کې د دوی له نه ګډونه ناراضه دي. ښځینه فعالانې همداراز د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د موجوده بهیر په اړه انتقاد لري او وایي چې میرمنې له دغه بهیره لرې ساتل سوي او جزئیات یې نه ورسره شریکېږي. حسینه صافی چې د میرمنو د شبکې رئیسه ده وایي که چیرې د سولې په بهیر کې د دوی ګډون ته پام وسي، نو دوی به هم د خپلو غوښتنو د مطرح کولو فرصت ولري او هم به د اساسي قانون له مخې د دوی حقوق تضمین سي. پر دې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون پر اهمیت ما قسیم سولمل له میرمن صافی سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا دا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ستاسو په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې موږ فکر کوو چې که چیرته موږ خپل اوسېږو نور موږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې موږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتره د لس مخکې کلونه لرل موږ هغه وساتو. نو زموږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې موږ ډېر دادخایي کوو. موږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پرمانا وي، موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زموږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال موږ لرو دغه لس نفره چې په دې کې ګیلاني صاحب ریاست کوي او خور سرابي د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفره معاونینو کې یو نفر معاون کافي نه دی ښځه.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
کې؟ زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوې ده مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله اوسوه ده، غړی ده مونږ سره، مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شاملو. مګر مونږ به ډېر رضایت لرل که چېرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدي په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي، تل دا مسله مطرح شوې ده، د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنې څومره ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې، که داسې مثال ووایم.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړه چې پیدا شوې ده د دې رای حل بداوي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعال ونډه لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر مانا ونډه ورکړي، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چې تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځه، دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته موږ باید تا تحلیل کو به تمو خپل جغرافیوی موقعیت ته وګورو چې مونږ سره کم کولای شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعال ونډه ولرو. نو پاغي کې یو پوی خزه یو سوق چې پویږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولای شي چې دغه کورنۍ می په سره کم مثلا کلی کې پروت دی دغه په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بل مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا چې شذو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې ولې کراسو تقریبا په غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش مسې د خاطر سولې تقریبا ځینې میرمنې وې پېژندل شوې میرمنې د پارلمان څخه ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود نو موجود هم تاسو تشویش لري؟
زه د دې غیر رسمي برنامونه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګ باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو. نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ